سهار لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلي ویسټ نن سهار پر خپله اکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې په کوم ځای کې یې د یوناما له مرستیال سره وکتل. خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویسټ تېره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو د خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلي چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرځېدلې جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له کبله د 16 ماشومانو درملنه کوي. د ټولنې همدرز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکي وسایلو په استولو تورن کړي دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شوه تورن پیژندل شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې دعوې په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګري یې د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې وو. او د ایتالیا یوې محکمې د 18 کلنې پاکستانی نجلۍ سمن عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر وژلی چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سمن قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږ یې مات شوی و. نوموړې وروستای ځل تیر کال داسې مهال ژوندۍ لیدل شوې وه چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلې روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او تری دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه خپریږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې واورئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنه. پاکوالی یا نظافت یا ودا سی موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم په خوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري او د هر هغه څه څخه مخنیوی کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګل
لازم ما تراکه.
راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو چې ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو مریض دی چنار ګله، هسې اندېښنې کې. شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته. راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، له هغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر راپېکې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده. خب مونگا و تازو چه مریضان شو بیا دو روغ صورت پا قدر پیگو لاغه پراتای پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناف دا چمرا لرشو وای
دومره ورغتا کری دا قد ازا ورزا زبا در تلتا و داریگم
سامه ده.
دا طور زمال لاز ولی می پونی مالا رکی لگنده پوستی که سرخ کتکاو پدې خبر حالت په لار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلې چې سال شوه ده.
غونچا ګله ولاړې.
او ولې دومره زر راوته؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی یا وې پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده.
خانو تل غوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورزه. خدای چې غونچا ګل شته. څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې زو له خیره سره. الا راځه.
سمه ده. چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. ته صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لازم. آفرین راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې. بس صحیح شه. کور دې ودان.
زهن کلکه تو صبر چه زور پورتا شم چه حرکتو کل خیر سره. بسم الله.
قرار قرار زهن زکه لد پا قرار زهن
سمده پا قرار زهن موار خطا کیه. چنار گل پونشوی چه ولی ناسا پا مریض شوی؟
نه ولی هیت پونشوم چه ولی مریض شوم. داسی چه می خوردلیم ندی؟
اما خادی سشه خوردی زکه داسی مریض شوی. خامی مکاوا ای دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوې.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یي.
اوه سم روانې، خیر اوسې.
اوه داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې بم پیژو بل نه کې. ای خدای دې خوارکه
دا څه کوي والکه غونچا ګله؟ اوس به دې ټکر کړی و.
خدای چې بچ شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لګې احتیاط کوه یار.
زه ملامه نه وم، وایي ناڅاپه منډه کړه.
هغه دی کلینیک خو راورسېده.
هو له خیره سره دا دې راورسېدې. اوس نو هېڅ غم مه کوه، دې سیخه کېږي له خیره سره.
وایم خدای دې په خولې برکت کړه. درځه چې دننه ورځو.
ها دا بوتل در واخله او زر به تراشه چوینه دې ماخله
کور دې لغاله ډاکشه یعنی ډېر مریضیم
نو نه به مریضیږي په کیو نظافت ته پام نکې هر بلا چې لاسته درشي خوري ته دې ځان ته وګوره څومره خیرنې
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم ټول ورځ مې له خاوره او خټو سره سرو کار دی
تراشه چې زه دې وینه واخلم بیا ورځه دې کالی ته دې ګوره چې کلینیک ته راتلې نو کالی خو به دې بدل کړي وی کنه
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوې
هر وخت چې ډاکتر ته تللې اول د کالی او ځان ښه پاک کړه او بیا ډاکتر ته ورځه
او بابا راشه وینه دې واخله
یاره ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې سم شه چې وینه دې واخلم
واخله واخله څومره دې چې په کار وي واخله
لاس دې راکړه
اخ اخ ژوبل دې کړم څومره کلک زړه لرې لږ احتیاط کوه غبار صاحب
پرېږده چې لږ ودرېږې لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي زه ورځه
سمه ده ورځم اوهو دا ساس فیروز دلته څه کوي لکه چې مریض دی ته چې ورغږ کوم استاده دلته څه کوي مریض یې
اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر والکه شفا دی ویل کچ مریض یې
هو والا لگ نه جوړایم
الله والکه چنار ګلا دا وله تو خو لکه چ ډیر مریض یې
هو والا چنده نه خنیم غونچا ګل را سره راغه خو نا چپا نه درک شو زه تشناب ته ورزم تر نه لاړ نشي
والکه چنار ګلا هیڅ غم بنه کوي زه در سره یم
استاد فیروزا تلا نه تللی
چنارګل ته پته مې تشناب ته تللی دی
چنارګل ته مې معاینات ورکړي خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولې شیان خوړلي ځکه مریض شوی
هغه دی چنارګل راغی چنارګله هله بوتل دې راکړه چې غبار صاحب ته یې یوسم راځه راځه ته دلته ارامه کښېنه
ګوره چنارګله څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي پوښوي کنه
سمه ده غبار صاحب د معایناتو نتیجه کله معلومیږي
مازیګر ته
اوس نه کیږي
نه بابا یو علم خلک راته پته مدي
ښه سمه ده نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم
زور پسې راځم چنار ګله یاره هیڅ غم به نه کوي
کور دې ودان استاد فیروزه خدای دې عمر ډېر کا
تا سره چنار ګله ته خو په موږ ټولو حق لرې ټول عمر ته زموږ خدمت کوي خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو
کور دې ودان اوسه ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته
سمه ده دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې
ژوندی اوسې استاد فیروزه ښه ده چې ته مې را پیدا کړې غونچه ګله که چې ځان رانه پټ که
څه کار به ورته پیدا شوی راځه راځه زه در سره یم راځه
سمه ده یاره استاد فیروزه که ته نه وای زه به اوس مړ وم
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي راځه لږ لاره پاتې ده راځه
زه خیر دی دا دې په ما قرض وي نن راسره ډېر ستړی شوې زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم
چنار ګله تا تل زموږ خدمت کړی دی اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه زه خو د ټول کلي خدمتګار یم
همداسې ده چنار ګله ته دې ژوندی اوسې ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې
کور دې ودان استاد فیروزه دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو ډېر تږی شوی یم
سمه ده ولې نه
کور دې ودان استاده
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه زه به د دوکانه درته اوبه راوړم آفرین
سمه دا کښېناستم ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله پیسې زه درکوم
سمه ده دستي درته راوړم او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنار ګله
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم ته خو د ملګرتیا سړی یې
یاره خو منم دې چنار ګله والکه یو بوتل اوبه راکړه
شاباسې اوبه ما ته راکړه کور دې ودان اوسه دکانداره
لوی شه بچیه دا دې پیسې دې واخله او دا هم دا ستا بخششي
پیسې زه ورکوم استاده دا څه کوي؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکړې؟ ما سره شته،
خدای دې لا ډېرې درکړي. وسات فیروزه
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یم. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغلل خورم یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډېر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژني یې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشی خپل کډه راوړه، د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو، یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانه، ته د موږ راغلو په خیر.
ستړي مشي پلوشی، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جان دې څکړه؟
هغه ستاسو له ماشومان سره په لوبو بوخته شوه.
اوس باندې د زیبا جان ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانه. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وی دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای معاینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به معاینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به من اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکه، جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلې دي، دوی یو بل ته صادقه نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته خلې دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې، غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای، چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زویا، زه به مړه یم که ته به خبر نه یې.
مړه دې په خیر خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شه او په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شیرزمان مورې وګوره، همت خان هم درته خفه شو، دای خو ډیر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه لو ډیره اوږده ژبه لري.
او سړی ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس همت خان هم لمسوې.
خدای دې نه کړې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ په تا مې د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کړه. کله کله چې په کارېږم غلی ډېرې مینې.
غلی شه
احمد خانه، ای په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي، پوه شي او که نه.
دا څه پسپسه کې کوي احمد خانه زوی؟ پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایا جانۍ، خو ښځه هم باید خپل ځان وپېژني، ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره راباندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پوکې و ور به شي، کنه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نشي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې اچ په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وهېږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
ښه ده کنه، ډېر مې یادېږي.
سمه ده سمه ده، ودره چې د موبایل راواخلم. شیرتمان نمبر پیدا مې کړه. دا دی اوس به زنګ ورشي له خیر سره. دا دی ورغی زنګ.
هلو، سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور مې ښه ده،
د خدای فضل دی ښه یو. ته څنګه؟ صحت خو دی انشاءالله چې ښه دی.
ښه یم پلار جانا. رښتیا د فرزانې پوښتنې ته ورغلی یې که نه؟
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانې لیدو ته ورشو، خو لا نه یو ورغلی زویا.
خو ګوره که نه پلار جانا، هغه ډېره خدمتکاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی بای.
ته دا ټلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشکه ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمانه زویا، اورې؟
سلام مور جانې، هو غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دي جار شم زویه، څومره دي غږ را باندې ښه ولګېده، روغه جوړه یې مزویه، اندېښنه مه کوه.
شکر ده چې ښه یې مور جانې. و رښتیا د فرزانې په لاس مې تاته یو څه سوغات تر ولېږه، تاسو خو لا نه یاستی ورغلي؟
نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دې وي.
نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړمه زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده.
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لاره، زه لږ کار لرم، غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم، نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه، الله دې مل شه، په خپل ځان ډېر پام کوه زویه.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه شه.
څه یې وویلې؟
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې، فرزانه یې خوښه شوې ده.
فرزانه؟ دا زموږ فرزانه یادوې؟
هو دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم.
هو رښتیا، احمد خان هغه ښه پېژني ځکه چې کار یې ورسره کړی دی، که نه احمد خانه؟
هو ملک صاحب، ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده، موږ سره خو یې ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کو. دا خوشي غصې دې بې ځایه دي، تا ته لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامت خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې.
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب، چې هر چې زړه وغواړي دې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او ترې لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده. دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه. ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، په مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
له ځان نه ماشوم مه جوړوه. ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې، نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. که رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان په خبره پوهوه.
خیر وسې ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای، ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم، ګوندې دلاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر وسې ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټاکې او غصې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش چې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي، د ستړیا به هم خلاص شو. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم. څه وړوکی سړی خو نه یې؟ هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غنچه ګل اکا دی کنه. خدای دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړم، آخر د ملک بادیګار ته غریب خو نه دی کنه.
او غنچه ګل اکا ستړی مشې، دې سندرې خو دې ما ته دومره خوند راکړ، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسي، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایي غنچه ګل اکا، وایم د مور شیدې دې شه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایي که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم. ته راځه، غنچه لږه ورښکاره کړم چې لږ وډه شي. دومره ستړی یم غنچه ګله، چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
دس سره خو تومانچه هم شته، څه فساد خو پکې شته چې ما ته کوم غم جوړ نه کړي. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړي وي نو.
غنچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل له ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب د قانانو کور ته ورسه، او بیا چې چیرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندې کوم نه. هلته
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې څوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه وروښیم، چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه ښه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه، رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه د باندې راوزه. دهقانه تا ته وایم زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دهقانه و د پیازو کچالو چوکیداره کونې
زرشه والکه چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لرې؟
خدای دې پوهکه، موږ خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ. ته صبر، زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه، څه ورخطا یې؟ څوک یې؟
ودهقانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم.
درځو درځو، صبر.
هو مته مصیبته، دا خو له زامنو سره درپسې راووت، اوس به څه کوې؟
صبر، ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه هلکه، هسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه بېغمه اوسه، هسې ډاروم ولمې نه.
بس ورځه پی، زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه، ته دې خپل سیل کوه.
هغه دې څلور کسان پسې راووتل، اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسو چیرته ورک شوي یاست؟ څومره غږونه مې درپسې وکړل.
والکه همت خانه لږ نرم شه، چې اوس به دې په وهلو والو اډکې تر باد کړي.
اوهو، دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده، راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه، تاسو چیرته یاستې؟ وزما ملګرو، زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونی را وچ کړ.
محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي. همت خان بد ګرځېده، ځکه خو بد وپرځېده، د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره، او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې، تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلي.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را نه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد،
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وای. د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یوه مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تم کیږو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې واورئ.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده
یاره. یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه به هلته ځوان زړه ښه کړي چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکړي، نو بیا د هغه ټول ژوند و کورنۍ له منځه ځي.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړي دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، او لږه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لږه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولی ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د په سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې هم لاس په لاس کېده، شاید تاسې هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللی دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډیر غریب سي، یا د یار لغه ممري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډیر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که هغه وکي او انتقاد وکي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړئ، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان چې در سره مخامخ غږیږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و، چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیږم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و، چې دا یې ښه نه دي ویلي. زه نیول سوی یم، زه ټارچر سوی یم، زه بندي سوی یم، زه اذیت سوی یم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه حالت دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې ته ما ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوي چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي؟ دا لامل یې څومره مهم دی؟
په هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم. چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي. او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي، چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاس ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کو دا یو ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولی شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راشي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دی. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات، په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږ دی او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځانو باسي.
او یو ویل تم کې دی شدای چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ته برابر کړي.
کاملا هم داسته.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندۍ خو یې، هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خواتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي او هیله مندي جوړیږي، له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی وګو بار ګرځي، نو دا د لبد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
حلیمه صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو، چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمينه ورته مسایلې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي، دوی مرګونی لاري تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده، کدی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي، کدی کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري تحصیل وکي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي، او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاس ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای شي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعده یې خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای شي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دادی تورل سپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما ودزر قرار راشا مہربان زما بلاوا